سلامونه. وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې دي. نن شنبه د کب څلورمه. تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو نه اورئ. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د راپورونو له مخې د تورخم دروازه له تیر شپې راهیسې د ټولو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د ننګرهار چارواکو د دې دروازې د تړل کېدو پخلی کړی. ویلې دي چې پاکستان دغه اقدام په پوله کې د نوو پوستو او تاسیساتو د جوړولو په غبرګون کې بنده کړې ده. د تورخم کمیسار ملا عبدالجبار حکمت بختار خبری اژانس ته ویلي چې تیر شپه له 10 بجو راهیسې دغه دروازه بنده شوې او زیاته کړې ده چې هر کله چې افغان دوری د خپل خاورې دننه د امنیتی پوستو پر جوړولو کار پیل کړي، پاکستانی لوري له خبرداري پرته لار تړي او خلک له ستونزو سره مخامخ کوي. د راپورونو له مخې د تورخم دروازې دواړو غاړو ته په سلګونو مسافر او باروړونکي موټر بند پاتې دي. چارواکو ویلي چې هڅه کوي د خبرو له لارې دغه ستونزه حل کړي. تاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل شي. پولیو فری افغانستان نن شنبه په خپل ایکس پاڼه کې دغه کمپاین د پیلېدو خبر ورکړی او یوازې دومره ویلي چې دغه کمپاین به په یو ځینو ولایتونو کې چې نمونه او شمیر یې نه دی یاد کړی پیل شي. له دې مخکې د تیرې سلباغې میاشتې په لومړیو کې د پولیو د واکسین کمپاین د افغانستان په 14 ولایتونو کې تطبیق شوی چې د روغتیا وزارت خبره په تراسکی له 15 کلونو کمومره شاوخوا 6 میلیونه ماشومان د واکسین لپاره په پام کې نیول شوی وو. لکه چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسیدلې دي، د پولیو د واکسین کمپاینونه کور په کور نه تطبیقیږي چې د یو شمیر روغتیا پالانو په خبره یو شمیر ماشومان ترې بهر پات کیږي. د پولیو دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په بادغیس ولایت کې سیمه ایزو چارواکو د دې ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د پولیو د یوې مثبتې پیښې خبر ورکړی. د طالبانو روغتیا وزارت تر اوسه دا پیښه رسما نه ده تایید کړې. د روغتیا نړیوال سازمان تیر 2023 کال په افغانستان کې د پولیو د 15 مثبتو پیښو خبر ورکړی وو. دا اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو او اسیرانو د تبادله په ترڅ کې حماس د شپږو یرغملو له ډلې چې دا ډله یې نن خوشی کوي دوه تنه په غزې تړانګه کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل. د اسرائیل پوځ هم وروسته تایید کړه چې دغه یرغمل اسرائیل ته ورسېدل. ټاکل شوی چې حماس به څلور نور یرغمل نن د ورځې په وروستیو کې خوشی کړي او اسرائیل هم په بدل کې نن په سلګونو فلسطینی بندیان آزادوي. دا په غزې کې د کواک اوربند د موافقې د لومړي پړاو او وروستي تبادله ده چې ترسره کیږي. د جنوري په 19 په غزه کې د اوربند له نافذېدو راهیسې په دې پړاو کې ټاکل شوی حماس 3 یرغمل خوشی کړي. په نننیو شپږو یرغملو کې چې دا ډلې آزادوي، څلور یې د دې ډلې پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر پر 1 د حمله په مهال یرغمل شوی وو او دوه نور هغه اسرائیلیان خودل شوی چې شاوخوا یې ولسی زمخ کې د نامعلومو دلایلو له امله غزې ته ننوتی او یرغمل شوی وو. اسرائیل او حماس دواړو ویل چې غواړي د شوی موافقه د دوهم پړاو پر سر خبرې پیل کړي. په اوکراین کې د جګړې د 3 کلیزې په درشل کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د دوه پریکړه لیکونو پر مسودو چې متنونه یې توپیر لري غور کوي. په هغه مسوده کې چې متحدو ایالتونو پرون جمعه دی اسامبلې ته وړاندې کړ، پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغمل په اړه تر ډیره له انتقادي لحن څخه ډډه شوې. خو د اروپایي ټولنې لخوا وړاندې شوې مسوده کې پر دې ټکي ټینګار شوی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګه د راپور له مخې د متحدو ایالتونو لخوا په وړاندې شوې مسوده کې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه کې پر انساني تلفاتو د ژورې خواشینۍ څرګندېدو ترڅنګ د جګړې د سمدستي درېدو او تلپاتې سولې غوښتنه هم شوې ده. او د چمپیونز ټرافي سیالیو په ترڅ کې استرالیا او انګلستان نن لوبه کوي. دواړه ټیمونه چې له افغانستان او جنوبي افریقا سره په بی ګروپ کې شامل دي، د پاکستان په لاهور ښار د سیالۍ ډګر ته وتلي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین په 1:30 بجې پیل شوه. پرون افغانستان خپل لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره ترسره کړه چې د په یو سلوبو منډو په توپیر یو ورته وبایلله. سبا یک شنبه د کوربا پاکستان لوبډله د هند له لوبډلې سره مخامخ کیږي. خو د دوی لوبه به د مخکینی موافقې په اساس په پاکستان کې نه بلکې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. د افغانستان دوهمه لوبه د چهار شنبه په ورځ له انګلستان او دریمه یې د فبروري په 28مه له استرالیا سره پلان شوې ده. سلامونه د خبری ټولګي کې موزه فرشته صحاک د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري هر کله کوم. په دې خبرونه کې د راپورونو په لړ کې ورا سره واوري چې یو ځل بیا د پاکستانی چارواکو لخوا د تورخم دروازه بنده شوې ده.
او نن سهار په سونو شمیره کې مزدوران راغلي او په بعد امرغه بیرته خپل کورو ته وګرځید. او که زموږ وګورو یو مزدوران دلته په سونو شمیره کې مسافر هم راغلي دي. او
د دې ترڅنګ د نړۍ اړوند راپور هم درته لرو. خو در دغې نه وروسته تاسو کولای شئ د افغانستان اړوند راپورونه هم را سره تعقیب کړئ چې په هغه کې به دا ووري چې په افغانستان کې د تاریخي آبداتو د منځورلو غواخونه ډیر زیات دي او خلک په دې اړه اندېښنې لري.
کپر کلاچ د مزرندا یو تاریخي آبدات چې د ټول افغانستان لپاره خصوصا د روزګان لپاره خو ټول برخې موږ وینو چې ویجاړې شوي دي دیوالونه ورسره ویجاړ شوي دي.
وړاندې د دغه راپورونو تفصیل را سره اوریدل شي تر پای را سره اوسئ.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته به هم خرغلاست پایل کو د نن ورځې په په راپورونو. د فبروري په 28مه نیټه په تورخم کې د پاکستانی ملیشو یا هم د پاکستانی پوځیانو د خوا ملیشي ځواک چارواکو د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي وو چې وس هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې د حکومت پرمختګ په دغه برخه کې نه ده شوی. په دغه برخه کې د واردات او صادراتو یعنی دوه طرفه تجارت زندیدل یو مسافر هم نشي کولای چې په تر دغه دامه پورې په دغه لارې تګ را تګ وکړي. د پاکستاني امنیتي ځواکونو ادعا کړې چې افغان طالبانو په تورخم کې په متنازع حدودو کې یو پوستا جوړول او د منع کولو باوجود یې کار ته دوام ورکړ. نو ځکه یې د تورخم دروازه احتجاجاً وروتړله. خو بیا افغان لوري د طالبانو د حکومت د تورخم کمیسار مولا عبدالجبار بختر خبری اژانس او یو شمیر نور رسنیو ته ویلي چې دوی په متنازع مکه نه بلکې په خپل خاور کې د نن پوستې جوړول او د پاکستانی لوري لخوا اخیستل شوی ګام ناسم دی. په دې اړه زموږ د مشال څنګه راپور ته وکړي.
په تورخم کې د اف سي زواک یو چارواکي خپل نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه په تورخم کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي چارواکو ترمنځ کوم مذاکرات نه دي شوي او لا هم د تورخم دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې پرته ده. د تورخم دواړو غاړو ته دفترونه تړل شوي او د کاسټم او امیګریشن عمل هم ولاړ دی. د پاکستان امنیتي ځواکونو ادعا کړې چې افغان طالبانو په تورخم کې په متنازع حدودو کې یو پوستا جوړوله او دوی ورته وینا وکړه چې تعمیراتي کار دې پرې بند کړي خو چې کار یې و نه درول نو احتجاجاً یې د تورخم دروازه ور وتړله. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې کله هم په تورخم کې په صفري نقطه کې دواړو خواو ته تعمیراتي کار کیږي نو باید یو بل ته پیشګي اطلاع ورکړل شي. افغان لوري ته د طالبانو د حکومت د تورخم کمیسار مولا عبدالجبار باختر اژانس او یو شمیر نورو رسنیو ته ویلي چې دوی په متنازع ځمکه نه بلکې په خپله خاوره کې دننه پوستې جوړولې او پاکستانی ځواکونو پرته له کومې پیشګي اطلاع ورکولو د تورخم دروازه تړلې ده. او په تیرو وختونو کې هم چې کله افغان لوري ته کومې پوستې جوړې شوي دوی یې په تعمیراتي کار کې خنډ اچولی خو موږ هڅه کوو دا ستونزه له سفارتي لارې هواره کړو. دا محل په تورخم کې دواړو خواو ته د مالونو ډک گاډي ولاړ دي او مسافر هم پکې رئیسار دي. په تورخم کې د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان الله شینوار مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان امنیتی ځواکونو مزدوران، ډرایوران او ګاډي بیرته له تورخمه لنډ کوتل ته ستانه کړل او افغانستان ته لتلو څخه راوګرځول.
بیګار ایسه دلته په تورخم دروازه بند شوې ده او نن سهار په سونو شمیره کې مزدوران راغلي وو، خو د بده مرغه هغه بیرته خپلو کورو ته وګرځېده. او که زموږ وګورو یو مزدوران دلته په سونو شمیره کې مسافر هم راغلي دي، او اوس چې زموږ تورخم نه راختو لواړګي پورې دغه کوم بار موټرې چې دي دا ودرېدلې دي، په لوی لوی قطارونه دي، په دغه کې میوې هم بار دي او نور خوراکي توکي او نور تجارانو مالونه هم پراته دي. نو زموږ خواست کړو دواړو هېوادو ته چې کومه ستونزه یې په کار ده چې خبرو لیارو سره هواره کا کینی خبره وکا جنگونه او لانجه او نخته دا مسلو حل نه. نو وس ډیر زیاتو خلکو ته ستونزې دي.
په تیرو جمهوریت حکومتونو کې او 2021 رئیس چې کله نه په افغانستان طالبان واکمن شوی څو څو وارې په تورخم کې د پاکستانی او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ د سفری محدودیتونو او دواړو خواو ته د تعمیراتي کارونو په سر راپورته شو لانجو لامل د تورخم دروازه تړل شوې او بیا د مذاکراتو نه پس خلاصه کړل شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
تاسو زموږه د ازادي رادیو نه اوري په مخ یو بل راپورته. د روغتیایی خدماتو چتر یا هیلت کلستر وایي د امریکا د نړیوالو مرستو له بندېدو سره په تقریبا ټول افغانستان کې څه کم 2.5 میلیونه خلک له روغتیایی خدماتو بې برخې شوي دي. د ټولنې په یو راپور کې ویلي چې د دې مرستو بندېدلو حیاتي روغتیایی خدماتو ته د زیانګالو خلکو پر لاسرسي د پام وړ اغېزې هم کړې دي. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ نوې ادارې له لورې له لوړې وروسته د 3 میاشتې لپاره هغه مرستې هم بندې کړي چې متحدو ایالتونو له بېوزلو هیوادونو سره کولې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واوري.
هیلت کلستر په یو تازه راپور کې وایي د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته د افغانستان له 3 ولایتونو څخه په 1.5 کې 300 روغتیایي مرکزونه بند شوي دي. هیلت کلستر چې د ملګرو ملتونو له ادارو او نورو مرستندویو ټولنو جوړ چتر دی، په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویلي تر ټولو زیات روغتیایي مرکزونه چې شمیر یې 950 ته رسیږي په دایکنډي ولایت کې او ورپسې 150 مرکزونه په فاریاب ولایت کې بند شوي دي. د راپور له مخې په هرات کې 22، په غزنی کې 21، په بلخ کې 40، په پکتیا کې 14، په ننګرهار کې 14، او په لوګر، روزګان او پکتیکا کې په هر یو کې 10، او په نور ولایتونو کې هم له 1 تر 2 پورې روغتیایي مرکزونه بند شوي چې د ټول 2.4 میلیون افغانان زیانمن کړي دي. هیلت کلستر وایي د امریکا د مرستو بندېدو حیاتي روغتیایي خدماتو ته په تیره د زیانګالو وګړو پر لاسرسي د پام وړ اغیز کړی دی. د اقتصادي چارو کارپو د پوهنتون استاد دوست محمد احمد زای په دې باور دی چې د متحده ایالاتونو د مرستو بندیدل افغانستان له بشري او اقتصادي ننګونو سره مخامخ کولای شي.
د امریکا د مرستو بندیدل متاسفانه خو خبر نه ده. په دې سره کېدل شي چې په افغانستان کې روان اقتصادي، بشري او روغتیايي حالت اغیزمن شي. بشری مرستې لکه خوراکي توکي او طبي خدمات هم متاثر شي، اغیزمن شي. دا وضعیت به د افغانستان لپاره یو لړ بشري او اقتصادي ننګونې هم پیدا کړلی شي. په دغه یو حالت کې په افغانستان کې حاکم حکومت ته پکار ده چې نړیوالو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي او د بشري مرستو لپاره ډیپلوماټیکي هڅې زیاتې کړي.
د هیلت کلستر د راپور له مخې هغه روغتیایي مرکزونه ته چې لهم په افغانستان کې فعال دي اوس ډیر خلک مراجعه کوي چې په نتیجه کې پر هغوی فشار زیات شوی دی. نوموړې خیریه شبکه وایي چې مرستندوی مؤسسې په خپلو کې همغږۍ ته اړتیا لري تر څو د دې مرکزونو د تمویل بدیلې لارې ولټوي او په نتیجه کې خلکو ته د حیاتي روغتیایي خدماتو رسول بیا پیل شي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري په 16 له لوړې سره سم هغه فرمان لاسلیک کړ چې لمخې د دې هیواد ټولې بهرنۍ مرستې د 3 میاشتو لپاره وځنډېدلې. ښاغلی ټرمپ د دې پریکړې په توجیه کې ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د دې مرستو پر رسولو کې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت لخوا د نوي یونیفورم د لایحه اعلانې دوه د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د خوانځي او د ستکونکو خونکو خبرګونونه راپارولې دي. دوی وایي چې دا اقدام دوی ته د منلو وړ نه دی او ان له خوانځي څخه بعد دوی د زړه توریدو لامل هم شي. دوی زیاتوي چې د طالبان حکومت باید په دې پریکړې سره غور وکړي. د ستکړو د برخې بیا یو شمیر فعالان پر دې پریکړې نیوکه کوي او وایي چې د طالبان حکومت غواړي د سری خوانځیو سیستم لمنځه یوسي او د دینی مدرسو سیستم عام کړي. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت د یوې لایحه په تصویبولو سره خبر ورکړي چې د کمیس او پرتوګ غوستل او د خولې او لونګۍ په سرول د یونیفورم په توګه په ټولو دولتي او خصوصي خوانځیو کې د تطبیق وړ ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
تلواسونه بدلول او راوړل سي نه شاید زموږ د درس ازلتور
مزمل د ننګرهار ولایت یو ځدکونکې دی. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت لخوا د نوي یونیفورم ادي خبر پاوریدو په انتقاد سره وایي چې د دې ډول پریکړو پر ځای باید د کتابونو او درسي موادو برابرولو ته پاملرنه وشي. هغه لازه دی رادیو سره په خبرو کې وویل
د دولت نو هله دغه د سی په دغه نهورونو شین وبانی تاسو تمرکز کوي کوشش وکړي دغه څخه تیر سي او موږ په درسي موادو کتابونو سی یو کتاب چا سره نسته. خلک اقتصادي وضعیت خراب دی کتابونه موږ تراولې استادانو وبانی کوشش وکړي درسي مواد موږ ته زیات کړي.
مرتضی چې د کابل ښار دیو خوانځي د اتم ټولګیز د کونکو دی هم د طالبانو د اقدام اندیښمن کړي او وایي چې ممکن دا پریکړه یې خوانځي سره لیوالتیا
کمکړي. مختل لپتلون او بلوز سره خوانځي ته تلليو او لدې یونیفورم سره عادت شویو. موږ نشو کولای لکمس پرتاګه او لونګې سره ټولګي ته ولاړ شو او درس وایو. دا اقدام خای موږ له خوانځي زړه توري کړی.
په ننګرهار کې یو خوانکی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي د غږ د بدلون په شرط یې ازادي رادیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د نوي یونیفورم په اړه یو لایحه تصویب کړي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده لخوا منظور شوی او د دولتي او خصوصي ښوونځیو پر ښوونکو او زده کوونکو یې د تطبیق ټینګار کړای دی. د طالبانو حکومت ځینو سرچینو چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته د دې لایحه کراوالی تایید کړای. د دې لایحه لمخې د طالبانو حکومت د نارینه زده کوونکو او ښوونکو لپاره یو نوی یونیفورم معرفي کړای چې دوی د کمیس او پرتوک په اغوستلو او د خولۍ او لونګۍ په پر سر کولو مکلف کړي دي. د لایحه په ټکو هغه زده کوونکي چې له دې لایحه سرغړونه وکړي لومړی به ورته توصیه وشي او که بیا هم سرغړونه تکرار کړي نو د کورنۍ د غړو په حضور کې به ترې تعهد واخیستل شي. په دې لایحه کې چې د یونیفورم د رنګ او اندازې جزئیات هم ذکر شوي راغلي چې د لومړي ټولګي څخه تر نهم ټولګي پورې د دولتي ښوونځي زده کوونکي باید آسماني رنګه کمیس او پرتوګ واغوندي او ورسره سپینه خولۍ پر سر کړي. د لسم څخه تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکي باید سپین رنګ کمیس او پرتوګ ولري او لونګۍ ورسره پر سر کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دې لایحه موخه د نظم رامنځته کول، د زده کړې او منلو روحیا پیاوړی کول، د بیوزلو او شتمنو زده کوونکو ترمنځ د توپیر کمول، د زده کوونکو او د ټولنې د نورو غړو ترمنځ توپیر کمول او د اسلامي جامع فرهنګ پیاوړی کول خودلې دي. په لایحه کې زیاته شوې چې خصوصي ښوونځي کولای شي د یونیفورم لپاره خپل ځانګړی رنگ وټاکي خو باید د عمومي لارښوونو پیروي وکړي او د طالبانو د نظارت او ارزونې ریاست د دې یونیفورم د تطبیق مسولیت لري. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت خوونکو ته هم لازمی کړی چې باید کمیس او پرتوګ واغوندي او لونګۍ پر سر کړي. په لایحه کې ټینګار شوی چې د زده کوونکو او خوونکو جامې باید ډېرې لنډې، ډېرې اوږدې، ډېرې نری او یا ډېرې تنګې نه وي. دا نوی یونیفرم له هغه کالیو سره ډېر ورته والی لري چې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال د 1990 کلونو په پای کې په زده کوونکو او ښوونکو لازمي شوی و. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان له دې ډلې ناهید سادات د طالبانو پر دې تګلارې نیوکه کوي. وایي چې دا هڅه ده چې د طالبانو حکومت غواړي پر بنسټ یې د ښوونځیو سیستم ختم کړي او پر ځای یې د مدرسو سیستم ځای کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د دوی یعنی طالبانو هدف دا دی چې ښوونځی او مدرسه باید یو سي. دوی غواړي چې د افغانستان د ښوونځیو سیستم له منځه یوسي. دوی غواړي هغه مقررات چې د مدرسو زده کوونکو ته تطبیقیږي د ښوونځیو زده کوونکو ته هم تطبیق کړي. دوی نه غواړي چې د افغانستان خلک د نورو هیوادونو د خلکو په څیر واده وکړي او ښځای ته ورسیږي.
دا اقدام په داسې حال کې شوی چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنې دوروسته لومړی انجونې لښ په غم ټولګي پورته زده کړو څخه منع او بیا یې له پوهنتونونو هم راوګرځولې. وروسته یې د پوهنې وزارت په درسي نصاب کې هم بدلونونه راوستل چې طالبانو دا اقدامات له ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي او سخت غندل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم خراغلاست تاسو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړي دغه راپورونه او د دې ورتنو راپورونه او تازه خبرونه تاسو وسکول شي زموږه په ویب پاڼه azadi.com کې هم در سره تعقیب کوي. ولته زموږه راپورونه د متن په شکل لته ولولې او زموږه نور خبرونه ویډیو خبرونه هم کولای شي زموږ په یوټیوب او فیسبوک کې در سره وګورئ. د افغانستان اړوند یو بل راپور ته ورزو. د خوست د خلبیسات میله چې په ونی کې یو ورځ جوړیږي له لویو سوداګریزو میلو ده چې د ډول ډول توکو د پیر او پلور لپاره ورته د کابل په ګډون لګن ولایتونو خلک ورزي. که څه هم خلبیسات میله په خوړ کې جوړیږي او په زلونو ناڅاپي سیلابونو د کاروباریانو توګي په خړو اوبو له هوکړي، خو بیا هم رامنځته شوي مالی زیانونه د دې میلې په غنګونه او سوداګرۍ اغیز نه کوي. خلبیسات میله ورتلونکو خلکو لپاره د تفریح او سیل له فرصتونو هم ګڼل کیږي. په دغه اړوند یو جالب راپور لسیم نظم هم کار چمتو کړی. دغه راپور واوري بیرته راګرځو.
د خوست په ولری اطرافي سیمه او د خوړ په منځ کې تر ټولو لوی میله چې خای د ټول هیواد په کچه په کمسار او سوداګری زمینو کې حساب شید خلبیسات میله ده. د میلې ته نه یوازې د خوست بیلابیلو سیمو خلک ورزي، بلکې د هیواد له یو شمېر ولایتونو هم ورته خلک د خرڅانه توکي راوړي او یا له دې ځایه خپل د اړتیا وړ توکي په ارزانه بیه رانیسي. مخکې چې د خلبیسات میلې لوی برخه د موټر او کاروبارو، هغه اوس د خار د بارګینو سیمې تلک ډول شوی. خود خوراک، پوخاک، څارویو او نورو توکو کاروبار هم پکې بیخي لوی دی. د دې میلې یو تن سوداګر محمد یونس مشال رادیو ته ویل
د خلبیسات میله زګه کامیابی چې ټول دنیا په ترسي دي، ازین خلک ترسي دي، ترې کې غریبي کیږي، هر سړي پکې خواري غریبي برابر وي، پوه شوې؟ میله کې هر سړي اشتراک وي.
د خلبیسات میله په دې هم خه په سر کې ده چې هر کاروباري کس ته پکې صنعتي ګټه په لاس ورزي او د څو سوونه سودای دلته د ورځې په څو ساعتونو کې کیږي او زیاتره کاروباریان پکې تش لاس کورونو ته نزي. د کابل یو اوسیدونکي ریاض الله ویل
د خلبیسات ډیر غټه میله دلته ډیر سالا سالا خلک راځي، اخوا ډیر غټه غټه میله کیږي د موټرو د چرګو. د خلبیسات یو وخت ډیر غټه میله ده، خو موږ خپل د کابل نه راغلي دلته د ټیکري خرڅو او اسکټ خرڅو د ماشومانو لپاره ډیر غټه میله ده.
خلبیسات میله کې د پخوانی سوداګرۍ رنگ هم شته. یو شمېر خلک ورته کورنی ساروي او د کورونو نور اضافه توکي راوړي، خرڅوي او بیا په هماغه پیسو د خپل کورنۍ لپاره هغه د اړتیا وړ توکي رانیسي. د غزنی اوسیدونکو علي احمد وایي
دلته خوست راغلم، له خوست خلبیسات راغلم، په د خلبیسا باندې د میله ته د شیان سره خرڅو د مندات یو د کشته یو د ممیز یو د شیان سره خرڅو او موګم فرزان پای باندې د شیان ورته خرڅو دلته ورور خپل کار او غریبی د پر رازو
د خوز د صبره یو یعقوبی ورسوالی د خاروالی مسؤلین وای د خلبیسات میله نه یوازې د زرګونو کورنیو د اقتصادي اړتیاوی و وسیله ده بلوري تل دی زیاد خاروالی د تصدی حساب ته هم د پام وړ اواید پلاس ورزی زوی خاروال علی جان عاقل ویل
د ملی پوریزو دا چې په زیات اندازه خلک کرسي تو کې خیرسوي او مونږ شروالی دیغه ته خپل د تیجی پونی ویشي او د تیجی پونو په واسطه یا د تعارفو په واسطه شروالی ته اواید جمع کیږي د شروالی اواید خم ورسره اضافه کیږي
یاد دیوی د خلبیسات بازار بنسټ شاو خادری لسیزی وړاندې پاکستان ته د تلونکو پیک اپ موټرو لیوی اډې هاو دغه پوسان کې د یو وړ سماور له فعالیت کې خودل شو چې ډیری ورانو به پکې د چای دمه کوله خو اوس مهال خلبیسات د خوشبکچه په دویمه درجه لوی کاروباری مارکیټ بدل شوی او تر لزر کسانو پوری پکې په مستقیم ډول په سوداګرۍ او د لاس په مزدوري بوختی
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 25 501 بیا هم خراغلاست زمونږه خبرونه تاسو څنګه میچې د خبرونه په پایل کې ویلې د چمپیونز ټرافي سیالي په ترڅ کې نن د استرالیا او انګلستان ترمنځ لوبه روانه ده د کرکټ مینوالو ته غواړم اپډیټ ورکړم تازه حال د انګلستان لوبډله دا مهال توپوهنه کوي چې د څلورو لوبغاړو په سوځولو سره 201 شپې ته منډې کړې دي او دا وس څلويختم اور هم روان دی دا چې د لوب څنګه تر سره کیږي د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې تاسو اوریدلای شئ ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته په ورزګان ولایت کې شمیر فرنګي فعالان او دغه ولایت اوسیدونکو اندېښنه څرګندوي چې تاریخي سیمه د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي په دې اړه د راپور ته خوښ شي
دا سیمه د تیر څولو سيزو جګړو او د دولت د نه پاملرنې لامل له پام څخه غورځېدلې دي او لږ سیمو څخه یو شمیر تاریخي آثار هم لمنځت لږي خو ځینې نور اوس هم د لمنځت لو په حال کې دي د غستون زاد د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کیږي چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار لمنځت لل به نه یوازي د ورزګان تاریخ ته زیان ورسوي بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي د ورزګان ولایت یو فرهنګ پال اجي شپولا رحیمی وای اوس مهال په افغانستان کې امن دي او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو درغول لپاره جدي ګامونه پورته کړي
کپر کلاج د مزرنده یو تاریخي ابدات د ټول افغانستان لپاره خصوصا د ورزګان لپاره خو ټول برخه موږ وینو چې جلسه ویجه دیوالونه ورسه ویجرسه ویجه او دغه تر څنګه نشانی چې کوم جګم وسمال میر چې کوم نشانی مثلا د منګیان زین نور داسې یو تاریخي شمال مال میزلته از موږ د ټول ملک د پاره اجتماعي ده کچری دی پندرنه دی ابیدات ته وکي نه وایز دچې د اجتماعي بس بلکې د سیرانیان د پاره بوم یو پلمای مثلا سیرانیان د نور ولایتو څخه ته د خارجي ملکو څخه بوم ورته راځي
د ورزګان ولایت دو نور وسیدونکو احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي اثار ورغوي نه وازی به د سیاحت صنعت واده وکړي بلکې د سیمې اوسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي
ولونه خوشاله مش ټول ولس دغه ته خوشاله یي چې موږ یو تاریخي ځای یو نوم پرې ځای یادېږي هغه بیرته مشته څوک را ژوندې کې د خورجر د خوشالي خبره دیوالونه و خونی وي دا بیا د نه پالیت سه عادي خرابس ولې تاسو ویني نو بیا موږ غواړو د دولت سه چې مقصد یو تاریخي ځای دی ملي ځای دی یو نام ځای هغه به چې وروزل سي
روزګان ولایت خو کینن ډېر ش تاریخي ځایونه سته
شش ځای نهسته نو یا هغه ځای نه چې هغه بارانو خراب کړی نو زمرد مسولین او زمرد مشران خصوصا د حکومت مشران څخه مونږ هله ورزو ده چې دغه ځایونه برته ورغی نو دا پروزګان کې تاریخي ځایونه دي د ځینې چې برته ورغول څه
بلخوا بیا د ورزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم منی چې تاریخي آثار د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دي خو غوی وای چې دی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د روزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړې سوي دي په تیر وخت کې اوس بیرته د کیږي چې د تاریخي ابد ټوله جوړې سي او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي ابد موږ جوړې
د روزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندیکولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات